د راپورټونو له قراره ترکیه کوشش کوي چې په انقره کې د افغان او طالبانو د سیاسي جریان کوربتوب وکړي. ترکیه یو ځل مخکې هم همدغه یو کوشش کړی و، خو سوال دا دی چې دا ځل به د ترکیه دغه کوشش کوم ځای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس د ملي وحدت حکومت چارې پر مخ بیایي او راپورټونه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره به د جمهور رئیس اشرف غنی د چلند طریقه متفاوته وي، نو ځکه له پاکستانه بل ځای ته د سیاسي طالبانو د بهیر د انتقالولو هڅه کیږي. د محور په ورځپاڼې کې راغلی دي چې د سولې د شورا د منحل کیدلو سره به د طالبانو یو سیاسي بهیر په انقره کې په کار پیلو کی. منګه د محور د ورځپاڼې د مسؤول مدیر متی الله عباسین سره وغږیدو چې دا خبرې څومره موثق دي. دای وای په افغانستان کې ځنو هغو تحلیل کوونکو دوی ته دغه معلومات ورکړي دي چې د ترکیه د مقاماتو سره نږدې اړیکې لري، د روزل شو ماسرانو یو ډله ده او غواړي چې د تینک ټانک د تحلیلګرانو او مفکرینو دغه ډله زر په افغانستان کې کار پیل کړي او اکثره دوی خبرې موثق وي. خاغلی عباسین وایي دا د هغې سلسلې دویم کوشش دی چې معتصم آغاجان د ترکیې د مقاماتو په ملاتړ په انقرې کې پیل کړو او غوښتل یې چې د خپلو همنظرو طالبانو سره وګوري او ټول سره یو ځای کړي، خو معتصم آغاجان د مشخصو دلایلو له امله په خپل دغه پلان کې کامیاب نه شو. په لوګر کې د ترکیې دوه انجینران برمته شول او دا خبر په داسې ډول ترکیې ته ورسېده چې ترکیې د خپلو هڅو نه لاس واخیسته. معتصم آغاجان غوښتل چې دوبۍ ته ولاړ شي، د طالبانو د شورا د غړو سره وګوري، د پاکستان نه علاوه څلورو نورو ملکونو ته ولاړ شي او د ملا عمر د ډلې نه پرته د نورو طالبانو سره د سیاسي بهیر په باره کې وغږیږي، مګر دا فرصت برابر نه شو.
محال وروسته اوس بیا داسې تصور کېږي چې دغه جریان د فعالېدو په حال کې دی. لومړی هغه خو دا دی چې د ډاکټر اشرف غنی د طالبانو سره د برخاست طرز او د پاکستان په اړه باندې نظریه متفاوته ده. هغه دا دی چې وایي زه به پاکستان ته بی هدفه سفر ونه کوم تر څو پاکستان عملا د سولې په کارزار کې یو بیلګه مونږ ته په ډاګه نه کړي، تر هغې مونږ داسې یو اقدام نه کوو. او دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې پخوانۍ تګلاره د سولې د دوی په نظر یوه د ناکاره تګلاره ده. هغې منځ کې اول د سولې شورا راځي چې د معلوماتو پر بنیاد دوی هڅه کوي د سولې شورا زر تر زره منحل شي. یو بل جریان هڅه کوي د طالبانو د خواخوږو په حیث، اما د سولې پلویان دي هغوی چې د مولوی متوکل نوم په هغه کې خپل کېږي، خلکو خښ کوي چې د طالبانو د یو کتلې په توګه نه، بلکې د طالبانو د یو خواخوږي په حیث باندې او د دې سولې طرفدار په حیث باندې هم دیم رامخته شي. هغه کسان چې پخوا د ولسمشر کرزي په وخت کې راغلي وو کابل کې اوسېدل او غیر فعال وو طالبان وو، هغوی کېدای شي د جریان سره ځای شي او خپل مسج تر خوښانو طالب ملګرو پورې ورسوي. دا کنه دا درې خبرې دي، خو د دغه دوه جریانونو ترمنځ ماته یو هماهنګي ښکاري. د معتصم آغاجان هلې ځلې چې په ترکیه کې به کار پیل کېږي او د کابل کې د طالبانو د خواخوږي جریان په نامه د یو بل مرکزي جریان رامنځته کېدلو ترمنځ دوه هېوادونه په پاکستان باندې اغېز لري، چې یوه ترکیه ده او یو سعودي عربستان. د دوی دواړو څخه غوښتل کېږي چې د طالبانو پخلاینه او پاکستان د فشارونو په برخه کې کېږي چې د دواړو موثر اوسېږي.
خلی عباسین وایي چې د ترکیې مقاماتو دا ژمنه هم کړې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزې غونډې بیا شروع شي. نو د دې نه داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت هم غواړي چې دا دوه جریانونه په خپلو کې هماهنګي ولري او د دریمګړي په واسطه له خپلو مخالفانو سره سوله وکړي. دای وایي د جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره ډیره جالبه ده چې وایي یو بل ملک نه باید وغوښتل شي چې هغه د پاکستان د صداقت تضمین وکړي او کېدای شي چې ترکیه دغه یو تضمین ته غاړه کړي. د خاغلی عباسین په فکر سعودي عربستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر هدف یوازې د عمره حج نه ده، بلکې کوشش دا ده چې د سعودي د مقاماتو سره وګوري او په دې باره کې د هغوی کلک ملاتړ ترلاسه کړي. متی الله عباسین وایي ترکیه ډیره دلچسپي پیدا کړې ده چې د افغانستان سره همکاري وکړي، مګر د ترکیه نه یوازې د پلونو او سړکونو د جوړولو تمه نه کیږي، بلکې د ترکیه رول ته د یو مصلح په سترګه کتل کیږي چې په سیاسي برخه کې مرسته وکړي. پاکستان به دې ته غاړه کیږي چې دا کوم رول او نفوذ چې تر اوسه پورې پاکستان درلوده هغه دې بالکل ترکیه ته انتقال شي او پاکستان دې تریووزي. پاکستان به دا وزغملی شي.
و دلایل دوه تاریخی وجود لري. یو دا دی چې پاکستان دې ته د ځینو شرایطو پر بنا د دوی د ځینو غوښتنو د منلو پر بنیاد باندې دې ته تیار شي چې ترکیه همکاري وکړي، یا د طالبانو د انتقال په صورت کې ترکیې ته یا خپله د پاکستان نه، او یا دا چې بالاخره د فشارونو په وجه پاکستان نور ونه کولی شي طالبانو ته هغه سي لاسرسی ولري. یو بل جریان د طالبانو رامنځته شي، د جنګي لوبو باندې موثر یا تاثیر ګذاره جریان واوسېږي، خله د طالبانو هغه پروژه د کمزوري کېدو په حال کې ده، کومه چې د پاکستان د خوا حمایه کېږي، په هغه صورت کې به پاکستان ډېر زیات څه نشي کولی. خو یو ټکي ته باید موږ متوجه واوسېږو، د ولسمشر کرزي د حکومت په وروستیو دوه کلونو کې هم پاکستان ملکي حکومت دا هڅه کوله چې په شکل د اشکالو د افغانستان سره د خپلو اړیکو شکل یو څه بدل کړي. که د غني د دغه پلان له مخې چې وایي افغانستان په یو ترانزیتي هېواد باندې بدلوي، په داسې حالاتو کې د پاکستان هر هغه پروژه چې د پاکستان اقتصادي حیات تضمینوي هغه په افغانستان تېرېدونکې ده. کاسه پروژه د دې یو مثال و. همدا ډول په منځنۍ اسیا کې ځینې نور قراردادونه دي، د ګازو د تیلو د انتقال او د انرژۍ د انتقال چې پاکستان اشد ضرورت لري او دا د افغانستان څخه تېرېږي. که دا تضمین ورته ورکړل شي، زه فکر کوم چې داسې ښکاري چې پاکستان به په یو وار نه اما تدریجي یو اطمینان ترلاسه کړي. د طالبانو په نسبت به د افغانستان حکومت سره د همکارۍ یو څه دا په نسبي ډول لاره نیسي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال ښاغلی مصباح په دې نظر دی چې د پاکستان نیت او اراده ثابته ده او په افغانستان کې دایمي سوله نه غواړي، مګر د جمهور رئیس اشرف غنی په قوي او قاطع سیاست اتکا کېدلی شي. اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې مسایل په خبرو حل کیږي، او که خبرو ته نه حاضریږي نو نظامی زور شته. دی وایي په دغسې زغردو خبرو د شخړو د حل لارې پیدا کېدلی شي.
زه یقین لرم چې که چېرته په همدې رقم جدیت په مخته لاړ شي او له بلې خوا نه د ترکیې سره خصوصا چې دا کوم امنیتي تړون لاسلیک شو، نو د دې سیاسي د خبرو لپاره د دې ورتګ زه مثبت ارزوم، ځکه پاکستان خو په خپل زړه دې شي ته نه آماده کېږي په هیڅ عنوان باندې، ځکه پاکستان یو باثباته افغانستان نه غواړي په واقعیت کې. دا له ډېر پخوا نه داسې ستونزه ده، ولې که په نړیواله سطحه پې باندې فشار راشي، په دې کې امریکا د خپل سیاست معلوم کړي، بریتانیا په کې نظر ورکړي، نور نړۍ قدرتونه په دې کې یعنی د زړه له کومې نه وغواړي چې په دې مسله کې ستونزې حل پیدا کړي، بیا امکان شته ورته.
د پاکستان کومې ګټې د دوی په خطر کې لویږي که په افغانستان کې سوله راشي؟
پاکستان ستونزه په سیاست کې ده، دوی ډېره عمده مسله د دیګران په کرخه کې ده چې افغانستان تر اوسه پورې دا مسله نه ده منلې.
مصباح صاحب، هر ملک یو د ملک واکداران مسؤلیت او مکلفیت لري چې اول د خپل ملک او د خپل ولس ګټې وساتي. دوی چې قدرت ته راځي اول دا قسم کوي چې خپل ملک او خپل قانون ته به وفادار یو، نو پاکستان هم حق لري چې خپلې ګټې په نظر کې ونیسي. نو پاکستان ته باید کومه ساحه کې څنګه اطمینان ورکړ شي چې پاکستان دې ته حاضر شي، په دغه پروګرام کې همکاري وکړي او دغه سیاسي پروګرام یا سیاسي بهیر په انقره کې شروع شي او په افغانستان کې سوله راشي؟
دا بیا هم یعنی قوي پالیسۍ ته ضرورت لري او قوي ډیپلوماسۍ ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت باید په نړیواله سطحه باندې دا مسأله داسې مطرح کړي چې پاکستان دې ته اړ کړي، باید چې افغانستان دا ورته جوته کړي چې دغه ستونزه ده، وکړی شي چې دا مسله د بل ملک د دریم ملک په لاس کې ورکړي، تر څو دریم ملک په دې کې وکړی شي په هغه مخلصانه توګه، لکه څنګه چې په تاریخي لحاظ باندې د ترکیې اخلاص افغانستان ته معلوم ده، چې په دې مسله کې مداخله وکړي او پاکستان هم دې ته اړ کړي چې دا کار وکړي، نو د دې امکان شته.
ښاغلی مصباح وایي په باثباته افغانستان کې د پاکستان ګټه شته ده، خو د ده په نظر پاکستان نه غواړي چې پښتانه په کوټه، پښتونخوا او په افغانستان کې رشد وکړي او بل ورځ ورته غم جوړ کړي. د طالبانو په خوانی خارجه وزیر وکیل احمد متوکل وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي خبرو او د سولې د راوستو لپاره د ترکیې د وساطت په باره کې څو ټکي ډېر مهم دي. دی وایي اصلا که په یو ځای کې دفتر خلاصیږي او یا زوړ دفتر بېرته رونق نیسي، دا به په دواړو اړخونو او افغاني اړخونو پورې هم اړه ولري، خو د سولې په رابطه د امریکا سره د امنیتي تړون امضا کېدلو اوضاع په ناهیلۍ بدله کړې ده. او بل خبره د ترکیې د رول په باره کې ده، ځکه ترکیه د ناټو غړې ده او مبصرین په اعتراض لري.
کدي خبر ده چې د اړخونو خبره، د قرارداد خبره او د راز د منځګړي ګروپ د ایجاد خبره، دا هغه خبرې دي چې په سولې کې ډېر زیات په هغه باندې تاکید کېدلی شي.
متوکل صاحب، داسې ویل کېږي چې په کابل کې هم د طالبانو د خواخوږو په نوم کوشش او جریان شروع شوی دی، ساسي نوم هم پکې یادیږي، دا خبره صحیح ده؟
زه فکر کوم دا تشې ګنګوسي دي، مطبوعاتو د تېرې بیا د انټرنیټ لیکنې چې ځینې خلک یې د خپل ځان خوا د خپل اړخه د تحلیل په توګه کوي. زه چې تر کومه ځایه په جریان کې یم، دغسې یو شی لا تر اوسه پورې به قبل از وخت وي چې په هغه باندې کار شوی، ځکه چې د دې حکومت تېرې لومړنۍ ورځې شپې دي، دا تر اوسه پورې داسې یو شی چې سړی دې ورباندې حساب وکړي. یوازې د چین خبره هغه لږ خلک په خولو کې تاووي چې چین غواړي چې په افغاني رول کې په سولو کې رول ولري، نو دا هم داسې یو خبره ده چې لا تر اوسه پورې ډېر تفصیلات یې معلوم نه دي. ولې په کول کې سړی ویلی چې تر ډېره حده سوله د افغانانو کار ده، نور ګاونډي هېوادونه یا د سولو غوښتونکي هېوادونه هغه یوازې ملاتړ کولی شي، مګر سوله باید د افغانانو پورې تړلې وي، افغانانو اراده وي او افغانانو ساتل شي.
نو محترم متوکل صاحب، په افغانستان کې ډیر طالبان چې هغه جنگ نه غوړي، هغه راغلي د ملک ته ناس دي په ملک کې، تاسو به څو وخت دغه سی یو جریان کې شاملې دوه تزرخ کوي چې هغه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ دروغ جوړي سبب شي، کدا مرکز په پاکستان کې وي یا دا مرکز په انقره کې وي، کدا کوشش ترکیه کوي او کدا کوشش چین کوي، یا څوک چوکي
د ګل پښمر هغه طالبان چې یا کار نظامی کار نه وي، یا د سولې په تاریخ راغلي دي، یا د بند ورسته خلاص شوی دي، دا اوسر جګدل دا سولې او جنگ او جنگ درې درو سم سم کې ته ډېر مستقیم پایلانه کوي. دا هو کسانو سره چې جنگ کوي دا هو سره خبرې پکاري، ته به خبره ده چې کله دواړه خواوي او غواړي چې د زړه کومې سوله کار واچي، موږ غوندې خلک نه تنها دا چې غواړو بلکې مکلفیت مو دی چې د واقعي سولې په خدمت کې وژرو، چې کله دواړه خواوي وغواړي او وخت راشي، زموږ لخوا به یوازې مکلفیت نه بلکې فریضه به وي چې د واقعي سولې، د واقعي ثبات، د واقعي استقلال لپاره سړی د خپل وطن لپاره کار وکړي.
د طالبانو په خوانی خارجه وزیر وکیل احمد متوکل په دې نظر دی چې په دې کې شک نشته چې افغانستان او سیمه سولې او امنیت ته سخت ضرورت لري، خو مهمه ده چې پخې او مضبوطې سیاسي اراده هم ورسره ملګری شي.